تنه کوي چې په جګړه کې خدمت کړي خو د هغوی قرباني له پامه غورځول شوی دي. دا اثر د ټینګ ملګرتیا، مینی او د شزو د داسې روحیاتو په اړه دی چې نه ماتېدونکي دي. په دې ناول کې لیکواله د شزو د ژوند تجربی او عاطفي روابط لوستونکو ته روښانه کوي او د نړیوالې دوهمې جګړې د وخت له ټولنیز او کلتوري ژوند سره مو آشنا کوي. لوی خبرتیا وروسته په افغانستان کې د 2014 کال په ترڅ کې د موسیقي هنر په لوړو ژورو په منډه منډه تیر شو.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د پښتو موسیقي په نوم د نوی جوړ شوی انسټیټیوټ مسولین وای دوی د افغاني هنرونو په ځانګړي ډول د پښتو موسیقي د ودې لپاره مټ رانغښتې دي او د دې هنر د ودې لپاره به هر اړخیزه چړنې وکړي. د دې انسټیټیوټ د پرانستلو لپاره د سویډن په مالمو ښار کې د دسمبر په 28 غونډه جوړه شوې وه چې د ادب او هنر یو شمېر مینوالو پکې حضوري برخه اخیستې وه او ځینې آنلاین له دې غونډې سره یو ځای شوي وو. جزئیات د اکرام الله اکرام پراپور کې.
د پښتو موسیقۍ د ساتنې او هر اړخیزي څېړنې لپاره هڅې په سویډن کې د پښتو موسیقۍ په نوم د نوي پرانستل شوی انسټیټیوټ پی ایم آی مسولین وای د پښتنو په سیمه کې موسیقي او نور خپل هنرونه تر فشار لاندې ساتل شوی او کو وضعیت همداسې دوام وکړي خای د پښتنو د تاریخي وطن هیڅ فرهنګي ارزښت له تجاوز او دسیسو خوندې پاتې نشي. د دې انسټیټیوټ مشر هارون باچا د دغه انسټیټیوټ د پرانستلو په مراسمو کې وویل
پیمه باور لري چې پښتو موسیقي د پښتون ملت سازه د یوې وسیلې په توګه کارول کېدای شي. دا راز د دې هنر د پښتون ولس او د ریخمو پر لار د پښتو نور ملتونو ترمنځ د سولې او ثبات رامنځته کولو په برخه کې هم کار اخیستل کېدای شي چې ورسره د سیمې فرهنګي اړیکې او ټولنیزه راشه درشه او سوداګري وده ومومي.
نوموړي زیاته کړه چې په کابل، کندهار، جلال آباد، پېښور او کوټه کې له څېړنو نیولې په امریکا او اروپا او استرالیا کې تر سلا مشورو وروسته د پښتنو موسیقي د خوندیتوب لپاره دا لومړی ګام اخیستی دی. که څه هم دغه انسټیټیوټ د فعالیت د څرنګوالي په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي خو ویل شوي د اداره به هڅه وکړي چې په انټرنیټي نړۍ کې آنلاین کور جوړ کړي تر څو پښتانه سندرغاړي له دې لارې خپل هنر نړیوال بازار ته ورسوي. یو شمېر پښتانه هنرمندان او فرهنګیان دا اقدام ستایي. سندرغاړي نعیم توري وایي اوس مهال چې د پښتنو په سیمو کې سخت دریځي په پښتو موسیقي سورې غوړولې د دغه ډول یوې ادارې رامنځته کول اړینو. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دل تل روبر کی د موسیقي د حالیزلی د سخت دریځي د وجه ډېر کمی شوې دي خو که په اروپا کې داسې یو اداره خلاص شي نو پراتلونکي کې به هلته د پښتو موسیقي ژوند روان شي. زوم بارکی وایم ټولو هغه ملګرو ته چې هغه دومره خواري وکړه چې هلته یو اداره خلاص شي او هلته بیا خزوانان اوروزل شي جنکه او د پښتو موسیقي ته یو نوی ژوند ورکړي.
چېړونکو او لیکوال عبدالغفور لیوال بیا په دې اړه ازادي راډیو ته داسې ویل
لبد مرغه افغان موسیقي او په مجموع کې د افغاني فرهنګ د واده لپاره اوس دولتي امکانات نشته او په داخل د افغانستان کې د برخې ته نه وځد چې پاملرنه کی نه کیږي بلکې د هنرونو ته د ممنوع هنرونو په سترګه کتل کیږي. نو ځکه زه داسې فکر کوم چې دغه د هنرمندانو او فرهنګي فعالینو خپل ابتکار کولای شي چې پراتلونکو کې د پښتني موسیقي د وده او پراختیا لپاره د یوازینی امکان په توګه پر حساب وشي.
دا هڅه او فعالیتونه په داسې حال کې دي چې پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنې وروسته په موسیقي بندیز لګول شوی او آن د موسیقي زینی علي د دوی لخوا ماتې شوی او اور ورته چول شوی. د طالبانو حکومت موسیقي حرام بولی. پر موسیقي د طالبانو حکومت دی بندیزونو ته په پام ډیره افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي له هیواد وتلو تاړ شوی. دغه هنرمندان چې ډیره غونډي هیوادونو پاکستان او ایران ته تللي په وار وار لازادي رادیو سره په خبرو کې له سختو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره د مخ کېدو خبره کړي. خو د پښتو موسیقي د انسټیټیوټ مسولینو ډاډ ورکړي چې دوی به پراتونکو کې د بیوزله هنرمندانو لاسنیوي ځوان هنرمندان به وروزي او په ټوله کې به د پښتو موسیقي د راتونکو او ود لپاره کار وکړي.
د پښتو موسیقي په نوم د سویډن په مالمو کې په داسې وخت کې انسټیټیوټ پرانستل شوی دی چې 2014 کال د موسیقي لپاره له عجیبو لوړو ژورو ډک و. په افغانستان کې پر موسیقي د طالبانو بندیز ادامه پیدا کړه او د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په منی کې د یو کال په ترڅ کې خپله یوه لویه لاسته راوړنه دا وبلله چې د موسیقي څه باندې 1300 آلې له منځه وړې دي. بل لور ته 2014 کال د پښتو موسیقي لپاره له دې اړخه بختور و چې د کال په پیل کې د هند د نامتو هنرمند زاکر حسین د پښتو په نوم د موسیقي وې پارشي د ګرامي جایزه وګټله. دا جایزه په نړۍ کې د موسیقي تر ټولو ستره جایزه ده. د کال په وروستیو کې د افغان موسیقي لپاره په نړیواله کچه بل مهمه لاسته راوړنه دا وه چې د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو رباب د افغانستان د فرهنګي میراث په توګه وپیژنده. یونسکو په افغانستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان کې د رباب ښخول او جوړول د فرهنګي ګډ میراث په توګه په دې سازمان کې ثبت کړ. یونسکو د ډسمبر په 4 دا پریکړه وکړه په دې اړه په جوړه شوې غونډه کې د افغانستان، ایران، ازبکستان او تاجکستان استازیو رباب په خپلو هیوادو کې د موسیقي روح او د خپل فرهنګي تاریخ یوه لویه برخه وبلله. یونسکو ویلي دي چې رباب د کلتوري تبادلې او پیوستون یو پل دی چې د سرحدونو په امتداد کلتورونه سره وصلوي. په افغانستان کې د رباب یو منل شوی مسلط استاد محمد عمر دی چې یو وخت له هندي هنرمند استاد زاکر حسین سره دا پارچه ثبت کړې وه. جرمنی فیلسوف فریدریخ نیچه وای ل موسیقی پرت ژوند ل نظم تش دی. ژوند یوه تیروتنه ده او یوه ستړیا ده. البرت انشتاین وای که زه ساینس پوه نه وای موسیقي به مې شخوله او ډیر وخت داسې انګیرم چې له موسیقي سره او په موسیقي کې ژوند کوم. په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر موسیقي د بندیز او محدودیتونو له امله ډیری هنرمندان چې له هېواده نه دي وتلي له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. له دغو هنرمندانو څخه یو هم د هلمند محلي سندرغاړی حبیب الله شباب دی چې یو مهال یې د خپل هنر په ژبه د خلکو زړونه ګټلي وو، خو اوس د غربت او بیکارۍ په لومو کې ګیر دی. په دې اړه تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
د حبیب الله شباب هنري شهرت شاوخوا څوارلس کاله وړاندې د یوې افغان تلویزیوني شبکې له لارې د همدې سندرې د خپرېدو وروسته پیل شو. د هلمند اوسیدونکي حبیب الله شباب د محلي موسیقي او ځوان هنرمند دی چې په هلمند او کندهار کې د خلکو محفلونو په خوشی بدلول. هغه په ځانګړي ډول د واده، اخترونو او د خوشی په نورو محفلونو کې موسیقي جغوله او د خلکو زړونه یې خوشحالول. شباب ازادي راډیو ته وویل چې د موسیقي هنر ته راتګ یې ځانګړی شوق او ذوق و.
موسیقي هنر زما خپل شوق او علاقه و. ورسره ما غوښتل چې زه دغه لارې هم وطنوالو ته، وطن ته خدمت وکړم، د وطن ښکلا، د وطن ابرو، حیثیت، د وطن د شعر په ژبه باندې ولس و ټولنې ته وړاندې کړم، د شعر په ژبه ناخوالې راواخم، ولس ته وړاندې کړم. نو د هنر او موسیقي سره مې ډېر شوق.
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ وروسته په ډېرو برخو کې موسیقي او ورته هنري فعالیتونه په بشپړ ډول بند شول. دغه بندیزونو نه یوازې د هنرمندانو د معاش لارې بندې کړې، بلکې ګڼ هنرمندان یې اړ کړل چې له هېواده ووځي. خو حبیب الله شباب په وطن کې پاتې کېدل غوره وبلل او د خپل ژوند د چلولو لپاره یې په خپل کلي کې د خوراکي توکو یو کوچنی دکان پرانیست چې وروسته له تاوان سره مخ شو. اوس هغه د مزدورۍ په ډول د خټو کولو، صفایي، جارو کولو او نورو مختلفو کارونو په لټه کې دی. که څه هم دا ډول کارونه د ده لپاره ناشنا او د هغه له هنر سره تړاو نه لري، خو بیا یې هم موندل ستونزمن دي.
ډېری هنرمندان یا پاکستان ته واوښتل یا ایران ته واوښتل، خو زه تر اوسه پورې د دا وطن د مینې په خاطر باندې د لیپاتې یم. فلحال خو چې رښتیا خبره سي، وظیفه نسته، کار و روزګار نسته، یعنې خپل اولادو فنه پکې پورې تر ډېره بریده پورې ولا حیران یو چې څه ډول د خپل اولاد نفقه پیدا کړو. نو حالات اوس ډېر زموږ پر وړاندې باندې چې وظیفه او شی نه لرو کړکېچن دي.
بل را سر داستان ہم بیا بسا سکلی تدر زم یار سات دن دیر ارمان رم یار بیا بسا سکلی تدر زم یار.
حبیب الله شباب د دولس کسیز کورنۍ سرپرستی، هغه دوه میرمنې او نه اولادونه لري. هغه وایي د طالبانو حکومت او شتمن کسان باید د هغه په څیر هنرمندانو ته دندې ورکړي چې لوړې زده کړې لري او د کار کولو انرژي استه.
زموږ د اسلامي امارت د مشرانو څخه یا په اصطلاح کې د هغه تجارانو څخه دا هیله ده چې دغه هنرمندان د خپل پام او یاد څخه ونه غورځوي او د دوی سره همکاري وکړي، ځکه دوی هم فامیل تر غاړې دي، کورنۍ تر غاړې دي. نو که چیرې سړی خپل وظیفه یا عواید ونه لري، کورنۍ په څه ډول باید وچلي؟ نو خو نه چلیږي. معلومیږي ټولو تر سړی کوردار دی، خپل پر زړه دي لاس کښیږدي، که څوک بېکاره چې خپل کورنۍ ته هغه به څه ډول نفقه ورته برابره کړي. نو موږ هیله دا ده چې زموږ دپاره هم د کار ترتیب برابر کړي. ډېری هنرمندان زما په مول با سواد دی یا لیسانس دی، هغه کولای شي چې په ادارات کار وکړي.
دې پتا که زما روح یې زما ژوند ته سولي کورسې زما ګران هلمند ته سولي کورسې چې در تر از شین خالی بیا د سیا بند ته سولي کورسې زما ګران هلمند ته سولي کورسې زما ګران هلمند ته سولي کورسې.
قمر د دې دنیا یا ورګل مینا او شکلا یا اس کا شمل د پښتن خایې د ګولو هر څه تر دې شو تر غربند د سولې کورسی زماګرام هیلمند د سولې کورسی چې در تراس شن خالی بیا نسیا بند د سولې کورسی زماګرام هیلمند د سولې کورسی زماګرام هیلمند د سولې کورسی نازلین سند زارو کاندی تر سر بند رسول کرسی از ماگران هیل مند رسول کرسی خدای دی خودتن که زما روی زما جوند رسول کرسی از ماگران هیل مند رسول کرسی از ماگران هیل مند رسول کرسی رسول کرسی از ماگران هیل مند رسول کرسی شدتر از شکایت سبند رسول کرسی از ماگران هیل مند رسول کرسی از ماگران هیل مند رسول کرسی
حبیب الله شباب لا هم د سولیزو او لسی سندرو له یادونو سره د خلکو په زړونو کې ځای لري. ډېرې کسان دغه د ستونزو په اړه خواشینې دي. عبدالستار ستوري له سوداګرو او شتمنو غواړي چې په دغه ډول بد اقتصادي وضعیت کې د هغه لاسنیوی وکړي.
د خپل محلي شاخ او د سولیز شعر په انتخاب سره ډېر مشهوره سو. یوه سندره هم ډېره مشهوره وه چې د سولې کورسی وګرانه هلمنده د سولې کورسی. اوس یې دې حد ته رسېدلی چې خپل مجبوریت یې علني کړی دی او ټولنیز کړی دی او فیسبوک یې ویلي دي ګیله یې کړې ده او د خپلې بېچارګۍ اعتراف یې کړی دی چې زه بېچاره یم او زما لاسنیوی وکړئ. پاکه سره هم شباب یو بېچاره دی او لاسنیوی ته جدي اړتیا ده.
حبیب الله شباب د نورو افغان هنرمندانو د ستونزو یوه نمونه ده چې د هنر د محدودیتونو او اقتصادي ستونزو له امله د ژوند له ډیرو سختو شرایطو سره مخ دي. هغه د حکومتي او خیریه بنسټونو څخه غوښتنه کوي چې د هغه په څیر خلکو ته لاس ورکړي.
اسجی رادیو مچلا په اسجی رادیو ډاٹ کام کې موندلای او اوریدلای شي.
ازادي رادیوي مجلا په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي.
هم کرکتنه ل ازادي رادیو
د د کتابچی په نوم د تصویرونو او انځورونو د شاعر عمان نیازی نظم لرو.
دغه خبره لکه غلب دستنو په دې ګناه ولې څوک نه خوږیږي، دغه څراغ ولې بلیږي دلته په دې رڼا ولې څوک نه خوږیږي، د دې ځنګله د اوبو کوزې مرغۍ لکه له پاڼو چې څوک سا واخلي، لکه په ظلم د چا پټې سترګې، لکه له درده چې څوک واخلی، د دې جنون سترګې سکروټو غوندې، د دې سارا نبز به ودروي، دا ستا قامت به لکه دوړه اسک شي، دغه جنډه به هوا ودروي، زما خبرې څو سرتورې مرغۍ اخیر بې څانګو او بې شوره شوې، دا د اواسو ډوبې ډوبې چینې د چا په غږ پسې شوکوره شوې، د دې څپې مستي د آس غوندې ده، پر دغه لار باندې دې تېره شلې، ستا د وزرونو د خوشبو په څېر دي غېږه هوا تر چا چاپېره شلې، د پارونکې خاطرې کتابچه د چا هیر یاد پکې نوکارې وهي، له تخیله پکې لار ورکه ده، له تخیله پکې لار ورکه ده، جلوې په هره جلوه لارې وهي، د پایزیبونو په شرنګي مینې، د پایزیبونو په شرنګي مینې، د دې ښایست نبز دې سا واخلي، سترګې دې شوخی باد اخیست مرغی لکه په شولو کې پناه واخلي.
له ښاغلي نیازی مننه چې دا نسمې په ازادي راډیو مجله پروګرام په خپل شاخ ولوراوه. له شعره به کیسې ته مخه کړو. د توري جامې په نوم د فیصل ځلان لنډه کیسه له دوی څخه اورو.
د کال لومړنۍ واوره ورېدلې ده، د باندې یخ سوز لګېږي، په ښار کې د خلکو ګڼه ګوڼه کمه ده، د کړکۍ د باندې ګورم وریز ده او په ښیښو مړې خولې راماتې دي، له چا سره مې خبرې زړه نه غواړي، ګنګس یم، په بخارۍ کې د لرګیو د سوځېدو ټکا ځي، د واورې په لیدو مې زړه دردېږي، ټکان راکوي او ځوروي مې. تېر ژمی همدا شپې ورځې وې، دواړه د ښار په یوه څلور لاره کې سره مخامخ شو، دې تورې جامې اغوستې وې، ښه پکې ایسېده، ما مې د ورور جمپر اغوستی و، راباندې غټ و، دې چې ولیدم له خندا شنه شوه، خو ما یخ ورته بهانه کړ. واوره درېدلې وه، لمر تازه د وریځو په منځ کې سر راایستلی و، ما د خپل جمپر کشه کش کړ، دې هم ماسک لرې کړ، موبایل یې راوایست، دواړه یو ځای د موبایل کامرې ته وکتل، عکس یې واخیست، بیا یې په کړس کړس وخندل، لکه چې په عکس کې هم زما اوږده جمپر ته ځیر وه. لږ ولاړ و، بیا یو ځای په موټر کې کېناستو، دې د واورې صفتونه کول، خو ما له یخه سر چکاوه. وروسته دفتر ته ورسېدو، دې ویل چې د کال په لومړۍ واوره راپور جوړوم. نهه نیمې بجې دواړه د ښار په منځ کې ولاړ وو، زما په لاس کې کامرا وه، د مایکروفون خولې ته نیولی و، د یوه سړي د واورې ورېدو په اړه پوښتنې کولې. د سړي په خبرو کې مایوسي ښکارېده، ښایي واورې ورېدو به یې کار او روزګار ور خراب کړی و، دې لا راپور نه و تکمیل کړی چې واورې بیا پیل وکړ. خبرې خلاصې کړې، بېرته یو ځای روان شوو. اوس مې هم هماغه صحنه سترګو ته ولاړه ده او ځوروي مې. سهار مې چې فیسبوک پرانیست، دې هماغه د تېر ژمي عکسونه رالیږلي وو، لاندې یې یوه چپه ورسره لیکلې وه: پاس په کابل واورې ورېږي، ساړو نیولي نازولي صورتونه، زړه مې درد وکړ. عکسونه مې پنځه شپږ ځله وکتل، تېرې خاطرې یې را یادې کړې. دا نشته، خو کوای هم نه مې شوای لیدلی. اوس ښار بل ډول دی، له نجلۍ سره ګرځېدل ناممکن دي. لمر تازه رالګېدلی، د ګاونډي د کور پر بام سپینې واورې برېښوي، په بخارۍ کې اور مړ شوی دی. زه هماغسې ناراحته یم، سترګې مې پټې نیولې، واورې ته نشم کتلی.
له ښاغلي ځلان څخه مننه. دا کیسه دوی د لیکې په نوم د کیسو په ټولګه کې خپره کړې ده. د دې کیسې د اورېدو په وخت مو شایي سوړ ژمی احساس کړی وي، یخ باد لګېشي، واوره ورېدلې، د ښار ګڼه ګوڼه کمه شوې، وریځې ګرځي او پر شیشو مړې خولې راماتې دي. په ژمي کې په کندهار کې د یوه خوراکي دود په اړه کندهاري فالوده د افغانستان په یخنیو کې خپل ځای لري. فالوده چې د شیدو، میرواري او نورو خوږو له ترکیب څخه جوړی شي، خلک د خوشیو، میلمستیاوو او نورو دودیزو مراسمو پر مهال خوري. فالوده جوړونکي وایي چې دا د دوی لپاره د کار عواید یوه سرچینه ده چې د ښار تر څنګ د کندهار د لرې پرتو سیمو او ولسوالیو څخه خلک د فالودې خوړلو لپاره ورسي. صادق رښتینی راپور لري.
د څلورو کسانو مخته د فالودې ډک یو غټ غاب چې په محلي اصطلاح ورته مجمع ویل کېږي پرته ده. دا کسان د فالودې خوړلو لپاره د کندهار له سپین بولدک ولسوالۍ څخه راغلي دي. فالوده د کندهار په مشهور او دودیزو خوړو کې خاص ځای لري چې خلک یې په هوسانه ډول په شوق خوري. حاجي محمد قاسم چې د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ اوسېدونکی دی، وایي کله چې کندهار ښار ته راځي فالوده حتمن خوري.
د کور سره رواني د واده سره وکړي، پیرات واده کې فالوده خورو. شل کاله مخکې لازه راتم په ځای شاخان خو او بیا د داوود په وخت بیا په دا انقلابو کې په انقلابو کې لا دا دوکانونه څه سره کمزوري شو. په انقلاب کې په دا خرچان په انقلاب کې
د کندهار ښار په شهیدانو څلور لارې، مدد چوک او کابل دروازه کې د فالودې ګڼ دوکانونه سته. محمد نسیم چې د تیرو دوه لسیزو راهیسې د کندهار د شهیدانو چوک ته څیرمه په هرات بازار کې د فالودې دوکان لري، وایي فالوده د شیدو، پیرونیو، میرواري او نورو خوږو له ترکیب څخه جوړیږي چې د منی په موسم کې پیل او د پسرلي تر پایه دوام کوي.
فالوده هم داسې جوړیږي، مثال شیجې بانجي کړي، شیجې چې جوړ سپلې بیا وریجې وراچو، کمې وریجې شپ خوړې سپلې نه ښه پخې سپلې، نو بیا لږ د بریز رنګ ورکو، هغه چې ورکړي نو بیا څه شیره وراچو، شیره چې وراچو څه جوش ورکو، نو بیا بېرته مجموع ته پسې اچو، نو هغه کار چې خلاص بیا نو لاندې شربت جوړو، صبر اورا چپلجته صبر مثال چپلجته اورا چې څه شربت اورا چو، انا هغه چې دغه کړل بیا نو بیا میرواریږي، میرواری به جلا جوړي.
د کندهار ښار وسیدونکي فالوده د خوشیو، میلمستیا او نورو دودیزو مراسمو پر مهال هم استفاده کوي. د کندهار ښار وسیدونکي خدیجه وایي فالوده او شریخ د زمانو او ناویانو د کورنوی ترمنځ د نون وړولو او د خوشیو څرګندولو لپاره کارول کیږي.
ناغه دوه پایزه د بچوانو ملوړي چې می ساده خبره یو شی بالا بده شفن کید نه یو سره چړی جوړا وروړي بار پالو دام وروړي یا شریخ وروړي یا پالو دا وروړي، یعنی نو مونږ شان دي شفن کید دغه نه یو دوه معمول دی نه د زم د خانه یو کې وروړي ام جوړای یو او د بیودري او ام پالو دای یا شریخ.
فالوده د کندهار د خوږو خوندونو، دودیزو مراسمو او ټولنیزو اړیکو یو ځانګړې بیلګه ده. دا نه یوازې د منی، ژمی او پسرلی په یخو شپو ورځو کې د خلکو تنده ماتوي، بلکې د خوشیو او مینې په ډکو مجلسونو کې د کورنیو او ملګرو ترمنځ د یووالي احساس هم تازه کوي.
له همدې راپور سره د دې اونۍ آزادي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې خبرونې مو خدای مل.
Thank you. میتنن ولاړه دا سپین دی بدن سپین بلوړې سپین لاړه دا سپین دنجلی سپین سپور میتنن ولاړه دا سپین دی بدن سپین بلوړې سپین لاړه دا دا ټول دې خوښ رنگ وګوره پټول کې شي چې غنم رنگ رنگ غنم رنگ هم د نن دی هم د جنگ پاکز ما سید عبدل خالق د ځړې اندار ده بنا دنج دې سپین سپور مې تنن ولاړ ده پاکز ما سید عبدل خالق د ځړې اندار ده بنیادی بدن سپین بلوڑے سپین غاڑ ده سپین دنج دی سپین سپوڑ میں تنن والاڑ ده بنیادی بدن سپین بلوڑے سپین غاڑ ده
Thank you.